په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونه کوي چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته 150 ترخی الوتکې ورکوي. احمد تکل خبرونه په خبرونه پیلوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان او سیمې پر مسایلو خبرې وکړې. د اورزګان چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د څو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د برما یا میانمار له رخیم سیمې څخه 270,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي. بشپړ خبرونه. چین او پاکستان په افغانستان کې د بحران د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خپله کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. وانګ یي او خواجه آصف نن په پیکینګ کې په خپله کتنه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقاد وکړ او ویل امریکا باید د تروریزم پر ضد په جګړه کې د پاکستان هڅې له پامه ونه غورځوي. وانګ یي وویل د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به د خبرو اترو د لړۍ په پیل کې سږ کال سره وویني او زیاته یې کړه چې کابل او اسلام آباد به د چین په مرسته د یووالي پر اوږده لاره ګام واخلي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو پر روانو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمېر مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې قوا لوا قمندان اوبخي ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات پروند ترینکوټ اړوندو حجرې او تالانې سیمو کې د کورنیو ګډو ځواکونو لخوا شوي دي او د په وینا په ترڅ کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. نوموړی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې، یو هومبي ټانک او یو موټر د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې له منځه وړل شوی او تر څنګ یو شمېر سیمې هم تصفیه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د دو ترانسفرونو له جوړېدو سره په سیمه کې 13,000 کورنیو ته برېښنا ورسېده. د دې ځای خلکو څو ځلې د اعتراضي مظاهرو په ترڅ کې خپلې سیمې ته د برېښنا د مزو د غځولو غوښتنه کړې وه. د انرژي او اوبو وزارت وایي چې پر دې پروژه یې څه باندې 10 میلیونه افغانۍ لګولي. د برېښنا د بغلان د برېښنا رئیس فریدالدین وافي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به د دوشي ولسوالۍ نورو اوسېدونکو ته هم د برېښنا اسانتیا ورسول شي.
کارای ما در این دو ترانسفورمر توقف نمیکنه. انشاءالله در سال آینده در این وقت شاید خواهد بودیم که تمام دوشی سایی برخواهد شد.
در دوشی ولسوالی خلکو تا در برخنه لحق مزیز خور ورکل شوی چه پلازمین کابل تا برخنه رسوی. لازده راژیو خبرون آوری. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د برما میا میانمار له رخین سیمې څخه 270,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي دي. د UNHCR د راپور له مخې د شمېر کسان د تیرې میاشتې په وروستیو کې په دې سیمه کې د تشدد له پیښو وروسته د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. په میانمار کې د تشدد وروستیو پیښو چې په ترڅ کې یې لسګونه کسان مړ شوي او لسګونه زره نور له خپلو کورونو او مینو بې ځایه شوي دي، په ټوله نړۍ کې په تیره په اسلامي هیوادونو کې سخته غوسه پارولې ده. د قزاقستان حکومت پریکړه کړې چې 16 هندي ساختماني کارګران له دې هیواد وباسي. قزاق چارواکي وایي چې د پریکړه په روانه میاشت کې په پلازمینه استانا کې د پراخې بې نظمۍ له یوې پیښې وروسته شوې ده. شپږ ورځې مخکې د ابوظبي پلازا په نوم د لوړې ودانۍ د یوې پروژې د رغونې په ساحه کې د هندي او قزاق کارګرانو ترمنځ اخوډب وشو او نن د استانې ښاروالۍ د 16 هندي کارګرانو د ایستلو خبر اعلان کړ. چارواکي وایي دا اخوډب وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کارګرانو ډلې د قزاقستان پر امنیتي ګارد حمله وکړه، ځکه هغو د دوی یو نشه ملګری له ساحې وتلو ته نه پرېښود. چارواکو ویلي چې په دې اخوډب کې څوک نه دي ټپیان شوي. وروستی خبر. په مکسیکو کې چارواکي وایي چې پرون د آرام سمندر سواحلو ته نږدې یوې سختې زلزلې 15 کسان وژلي دي. چارواکي وایي د زلزلې یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړي او یو کوچنی تسونامی یا د سمندر د څپو طوفان جوړ کړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.1 او مرکز د مکسیکو د جنوبي ایالت چې پاس د تریس پیکو ښار د جنوب لویدیز په 160 کیلومتره کې په آرام سمندر کې و. د مکسیکو ولسمشر انریکې پینانیتو له زلزلې وروسته وویل چې د زلزلې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته.
Lamentablemente hemos tenido ya reporte de pérdida de vidas humanas.
La badamarga de bashari talafatu au de Malaysia nunu rapuruna rarasideli de kho andazay nashu malumawali mugbada kar paratlun ki ke de zianuno de andaze la malumawulo urusta wukru. Da zalzala de Mexico de plazmine Mexico City usidunko ham ehsas kra au lakhpalu kuruno au wadanayo baharu watal daw khabaruna.
سلور بجی او شپار دقیقه اسمه د دې خبرونه په راپورونه کې اوریدل چې امریکا متحده ایالات د افغانستان ته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف 150 ترخی الوتکې ورکوي. دفاع وزارت دغه الوتکې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناکې ګڼي.
سرعت ډیر دی، اواز یې کم دی، تر څو چې دښمن متوجه کېږي دا په خپله هدف ته رسیږي. مخکې د دېنه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې ګزار ورباندې وکړي.
جمهوری ریاست ویل ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال څرګندونې د افغان حکومت د ادعا او ښکاره ثبوت دی.
د بریکس د غونډې دریز د افغانستان هغه دایا چې ویلي پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ کې په اثبات باندې ورسوله.
دا هم ورې چې د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې خلک د خدماتو له کموالي شکایت لري.
په جانخیلو کې هیڅ خدمات نشته. د ولسوالۍ په ستر کې تر اوسه نه دي ورته کتل شوي. هلته صحیح خدمات د صرف تر سره ضرب دي.
په دې خبرونه کې دا معلومات هم اوري چې د تېرې میلادي میاشتې په وروستیو کې یوه لویه آسماني ډبره د مځکې له څنګه تېره سوه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. ازادي راډیو دا خبرونه تر 5 بجو دوام کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د لسګونو هلیکوپټرو مرسته کوي. د غلوتی کې به په څو مرحلو کې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د 4 کلن امنیتي پلان له مخې به د هوایي ځواکونو شمیر 150 ته زیات کړي. پخوا افغان هوایي ځواکونو د الوتکو له کمبود څخه شکایتونه درلودل. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونه افغان هوایي ځواکونو ته 1.5 MD-15F هلیکوپټر ورکوي. تمه ده چې د الوتکې د 2019 کال تر سپتمبر پورې چمتو شي. له دې سره به د افغان ځواکونو د ټولو MD-15FS الوتکو شمیر 170 ته ورسیږي. د امریکا دفاع وزارت د سیشن بی پورس اعلان کړی وو چې د 1.8 میلیارد ډالرو د ام ډي هلیکوپټرو یو تړون لاسلیک کړی دی چې د دې تړون له مخې به 1.5 MD-15F ډول هلیکوپټر افغان ځواکونو ته وسپاري. د تړون له مخې به له دې هلیکوپټرو سره د خدماتو پروګرامونو د پرزو د ورکړې د پیلوټانو د روزنې او د الوتکو د ترمیم چارې هم شاملې وي. دغه ټولې چارې به تر 2022 کال پورې بشپړې شي. البته دا تړون په څو مرحلو کې بشپړې شي. لومړۍ مرحله به چې ارزښت 1.2 ډالر اټکل شوی دی د 2019 کال تر سپتمبر پورې بشپړ شي. ام ډي 1.5F یو ماشینه هلیکوپټر دی چې له ځان سره 1,400 کیلوګرام وزن پورته کولی شي. د دغو الوتکو سرعت په هر ساعت کې 203 کیلومتره دی. د هلیکوپټر پرله پسې 415 کیلومتره مزل کولی شي او دغه راس کولی شي چې 14,000 فوټه لوړې شي. للوې سره ټاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان پر هوایي ځواکونو 1 میلیارد ډالر مصرف کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت نوې ستراتیژي اعلان کړه. تر دې ستراتیژي وروسته له افغانستان سره د دې هلیکوپټرو د مرستې اعلان شوی دی. په ورته وخت کې واشنگتن ژمنه کړې ده چې افغانستان ته نور په زرګونو پوځیان واستوي.
عمردل چې د امریکا متحده ایالاتونه افغانستان ته 150 څرخی الوتکې ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه الوتکې چې په نوې ټکنالوژي سمبال دي د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی سي. تر دې مخکې د افغانستان هوایي ځواک د الوتکو له کمبود څخه شکایتونه درلودل. د افغانستان د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. د 150 الوتکې به د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان له هوایي ځواک سره څومره مرسته وکړي؟
دغه څلور کلن پلان د افغانستان د وسوال پوز لپاره چې تقویه شي او غښتلی شي جوړ کړی دی. چې یوه برخه یې د هوایي پوز جوړول دي. ډېر جدي کار روان دی د دې لپاره چې زموږ هوایي پوز په پښو باندې ودرېږي او هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه شي، غښتلي شي او کومې برخې چې تشکیل شوي نه دي هغه تشکیل شي. دا د چورلاکو ورکړه د یوه برخه ده چې دغه برخه باید غښتلي شي، ګرچې موږ اوس هم په ډېر شمېر باندې 1500 هلیکوپټرې یا چورلک کی لرو، مگر دا یو ښه قرارداد دی او دغه برخه زموږ ډېره تقویه کیږي. د دې تر څنګ بلاک هاک هلیکوپټر هم ممکن په دې نږدې ورځو کې شروع شي، د هغوی راتلل هم هوایي پوسته. نو دا زموږ د څلور کلن پلان یوه برخه ده او هغې باندې موږ ډېر جدي کار روان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو او نورو نړیوالو هم زموږ سره په دې هکله ژمنه کړې ده. امید دی چې په نږدې کلونو کې به زموږ هوایي پوځ داسې یو هوایي پوځ وي چې هغه د افغانستان د خلکو هیله ده او ارزوی ده.
وزیر صاحب، دغه الوتکې چې تازه افغانستان ته ورکول کېږي، دغه څرخي الوتکې څه خصوصیات لري؟ تاسو به حتماً د دې له جزئیاتو خبر یاست.
دا هلیکوپټرې په تاکتیکي ساحه کې یا په چریکي جنګو کې ډېرې مؤثرې دي او د دوی نتیجه هم افغانستان کې ډېره ښه ده تر اوسه چې موږ استعمال کړي دي. سرعت یې ډېر دی، اواز یې کم دی، تر څو چې دښمن متوجه کېږي دا په خپله هدف ته رسېږي. مخکې د دې نه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې ګزار ورباندې وکړي. لوړ چاپ ماشینداري او رهبري راکټونه، غیر رهبري راکټونه هم انتقالولی شي. مصارف هم کم دي، په هوا کې هم ډېرې پاتې کېدای شي، لوړ ارتفاع هم نیولی شي. نو هدف دا دی چې په دغې جنګونو کې چې دا اوس په افغانستان کې دي، تکتیکي ساحه کې دا ډېرې مؤثرې دي، خصوصا د ځمکنیو جوستامونو یا ساتو د حمایې لپاره دا هلیکوپټر ډېرې مؤثرې دي او نتیجه یې هم ډېره ښه ده په افغانستان.
بله، وزیر صاحب، مخکې شکایتونه کېدل چې افغان پوځ د دغو عصري الوتکو له ټکنالوژۍ سره بلدتیا نه لري. په دې برخه کې دفاع وزارت روزنیز پروګرامونه هم لري. دغه خلا د پخوا په نسبت څومره ډکه شوې ده؟
موږ چې هر هلیکوپټر یا الوتکې چې افغانستان ته راځي، لومړی موږ پرسونل، کشافان، پیلوټان، تخنیکران روزو، بیا د دې سره یو ځای الوتکې یا چورلکې راځي. دا اوس موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې په پراک کې چک کې چې دا تاسو هلته یاستئ، هلته او په زمن کې په د عرب متحده اماراتو او په د افغانستان په شینډنډ، د هرات ولایت په شینډنډ کې موږ اوس پرسونل لرو چې تربیه کېږي دوامداره توګه باندې او په ډېر شمېر باندې لرو. موږ په دې هکله هېڅ نوه مشکل نه لرو. هر نوه چورلکې چې راځي موږ مخکې تر مخکې د هغې په هکله باندې فکر کړی دی او پرسونل مو ورته لېږلی دی د ښوونې او روزنې لپاره. او مخکې د دې نه په هوایي پوهنتون لرو، په هغې کې لومړی پرسونل آماده کېږي د نورو زده کړو لپاره، بیا وروسته بهر ته لېږل کېږي، هلته خونه روزنه کوي او بیا افغانستان ته د الوتکو یا چورلکو سره یو ځای راځي. په دې اکلا باندې تشویش نشته، هیڅ نوه مشکل نشته.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری و چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا افغانستان ته د 150 څرخي الوتکو د ورکړې په اړه معلومات راکول. افغانستان وایي چې دغه الوتکې چې په نوې ټکنالوژۍ سمبالې دي، د ټوریزم په وړاندې په روانه مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی سي. تر دې مخکې د افغانستان هوایي ځواک د الوتکو له کمبود څخه شکایتونه درلودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 14 دقیقې سوې ټاکل سوې ده چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د شخړې او د سیمې د امن په اړه غونډه وکړي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په پلازمینه پیکینګ کې له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته وکړه. رضوان مراد چې دغه مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره دی، له دوی وورو چې په دې اړه دوی نورې کومې څرګندونې کړي.
مننه سالی صاحب. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړه او د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقادونه وکړل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای نن په پیکینګ کې له خپل پاکستاني سیال خواجه آصف سره د کترې پر مهال د تروریزم پر وړاندې د پاکستان د مبارزې ستاینه وکړه. وانګ ای او خواجه آصف اعلان وکړ چې ډېر ژر به د افغانستان په ګډون درې واړه هیوادونه درې اړخیزې خبرې اترې پیل کړي. وانګ ای وویل د دې خبرو اترو لومړۍ مرحله به د روان میلادي کال تر پایا تر سره شي.
我们预定在年内举行
دی وی مونږ په پام کې لرو چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړنۍ غونډه د روان کال تر پایه جوړه کړو. مونږ درې واړو لومړیتوبونه په نښه کړي دي، یعنی ستراتیژیکې اړیکې، امنیتي خبرې او عملي همکاري. د همدې لومړیتوبونو له مخې مونږ د درې اړخیزې همکارۍ لپاره هڅه کوو. له ساده مسایلو به پیل وکړو او غواړو چې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره یوه تګلاره جوړه کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او په دې لړ کې باید سیاسي لار وموندل شي. دی وایي موږ درې هیوادونه یو، درې ګاونډیان یو او ټول د افغانستان امنیت ته لیواله یو. موږ په سیمه کې د سولې د فرهنګ د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د چین منځګړتوب به د کابل او اسلام آباد تر منځ نږدېوالي ته زمینه برابره کړي. خواجه آصف وایي زمونږ د یوځای کولو لپاره د چین رول دې ته زمینه برابره کړې چې کابل او اسلام آباد اوږده لاره ووهي، او موږ به له کابل سره په ګډه هغه لاره خپله کړو چې زمونږ په سیمه کې سوله راولي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران ډېر ژر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې له یو بل سره وویني. چین په داسې وخت کې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې ستاینه کوي چې دې هیواد د بریکس د روسیې سره مشریزې هغه پریکړلیک تایید او لاسلیک کړ چې په پاکستان کې میشتې دوه سخت دریزې ډلې پکې تروریستي شبکې بلل شوي او له پاکستان نه پکې غوښتنه شوې چې د دې ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه بے پلار کړو، مونږه بے کور کړلو، او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان جمهوري ریاست ویل ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال څرګندونه د افغان حکومت د ادعا او ښکاره ثبوت دی. د ولسمشر مرستیال ویان ازادي رادیو ته ویل د نړۍ او سیمې هیوادونه د نتیجې ته رسیدلي تر هغې چې پاکستان د ترورستانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي په نړۍ کې سوله او ثبات نسي راتلی. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ترهګرو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو په هدف په پاکستان ورځ تر بلې نړیوال او سیمه ییز فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. د جمهور رئیس مرستیال ویند واخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ستراتیژۍ وروسته د بریکس د غړو هیوادونو دریځ او د پاکستانی سیاستوال افراسیاب خټک وروستۍ څرګندونې د افغان حکومت هغه ادعا ثبوت ته رسوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي.
د امریکا ستراتیژي او د بریکس د غونډې دریز د افغانستان هغه دایا چې ویلې پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ کوي په اثبات باندې ورسوله. موږ په دې باور لرو چې تر څو پورې پاکستان د تروریستي ډلو حمایت او ملاتړ ته دوام ورکړي، سیمه او نړۍ امن او ثبات ته نسي رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ملي عوامي ګوند یو مهم مشر او د سنا مجلس پخواني غړي افراسیاب خټک ویلي چې پاکستان لا هم د توندلارو کارخانې چلوي. خغری خټک په پاکستان کې د طالبانو او ممنوع ګوندونو موجودیت د دوی ښکارا غونډې کول او پر ضد نه اقدام د خپلې ادعا ثبوت بللی دی. نوموړي ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده وجود نه لري. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې وسلوال طالبان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د امریکا ګټې په نښه کوي. د تېرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د روسیې او چین په ګډون د بریکس هیوادونو د لومړي ځل لپاره هغه ډلې چې په پاکستان کې موجودې دي د تروریستانو په توګه یادې کړې او د سیمې لپاره یې لوی ګډ ګواښ وباله. د بریکس د غړو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د جیش محمد او لشکر طیبه نمونه هم اخیستل شوی چې اوس مهال په پاکستان کې د روزنې مرکزونه لري. خو پاکستان هر وخت دغه ډول اداګانې رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او د تروریزم پر ضد جګړه کې زرګونه کسان وژل شوي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا له دومره فشارونو سره سره به پاکستان د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي که نه. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود یې په اړه وایي
که امریکا جدي وشي افغانستان دولت هم کورنۍ کار ورکړی شوی دی چې دري اصلاحات به راولي، حکومتولۍ ته به لاره پرانیست. که چېرته په افغانستان کې دغه اصلاحات راشي، امریکا هم جدي وشي، نو په هغې صورت کې طبیعي خبره ده چې پاکستان تاثیر کوي او پاکستانیان مجبور دي چې په خپل پالیسیو باندې.
خاغلی داود غوښتنه وکړه چې افغان دولت باید له موقع نه په ګټې اخیستنې د سیمې له هیوادونو سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخه کړي او د دې ترڅنګ په کور دننه د فساد پر ضد مبارزه او د ښې حکومتوالۍ لپاره کار وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
ومردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویل ترورستان څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یو پاکستانی سیاستوال سرګندونی د افغان حکومت د ادعا او ښکاره ثبوت دی. د خبر پښتونخوا ایالت د ملي عوامي ګوند مشر افراسیاب خټک په خپلو تازه سرګندونو کې پاکستان د ترهګرو په تولید تورن کړی دی. د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو او پر پاکستان د نړیوالو فشارونو په اړه به د کونړ ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
تاسو جار د آزادۍ پر چپو
زمانوم زیو رحمان دی یو تند کونړ ولایت اوسیدونکو ما باوري ما چې دا ځل پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا په امرن مرسته باندې کړې، امریکا په خپل ستراتیژي کې په ډیره نیوکه وکړه. د دې ترڅنګ چین چې د دوی ډیر نږدې دوست دی، هغه هم بل اخر په دې قانې شوې دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. نو ان شاء الله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د غوړن کاري نه او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نوم می سنگر رحمانی دے کونړ ولایت یو تن اوسیدون کې تیر ته په گتو چې موږ ګورو د پاکستان د غجمنی د تکراری دي او کوم عملی نتیجې نه دا ورکړي. موږ چې هغه ته ګورو د دې ته امیدواری نشته چې دی و به په دې کې عملان اقدام وکي، او ځکه دا غي ټول واک چې د نظامی حکومت سره د ملکی ادارې په خله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته.
نوم می فضل واحد افکاری دی. ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمی دوست دی، او هغه هم دا و خوله چې پاکستان ځان لپاره پریخوستو. اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپل پالیسی بدله کړي ځکه بل هیڅ لار نه لري.
د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ناامنۍ له کبله د ګڼو اساسي خدماتو بې برخې شوي دي. داود تپن پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
دا پکتیا جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ورسته د حکومت وسلوالو طالبانو له مخامخ جنگ جګړو د دې سیمې زیات شمیر کورنۍ گاونډۍ ولسوالۍ او خوست ولایت ته کډوال شوي او دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دوی په خبره په دغه ولسوالۍ کې ورسته له جګړو روغتیایي اسانتیاوې نه لري، پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی، تخریب شوي لیسه او ښوونځي نه دي رغول شوي، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د دا هم ویل چې په ډیرو ساحو کې لام لوړ امنیتي تهدیدونه موجود دي او حکومت نه دی توانیدلی خلکو ته د ورځني عادي ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د حکومت مرستې او کار تر شوار پاتې دی.
احسان الله منګل یم، د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکی. ټولې درې میاشتې کې دوه ولسوالۍ سکوت شوه او دولت په دغه په دار ځای کې هیڅ پاملرنه ونه کړه دغه ته، د خلکو ته نه یې خدمات ترسره کړه، صحیح خدمات نه ترسره شوي، د معارف په برخه کې خدمات نه ترسره شوي، امنیتي ستونزې راتروسه پرې همداسې ګواښونه دي.
مدني فعالان د جانخیل ستونزه حساسه ګڼي، وایي مرکزي او ولایتي اداره په شریکه باید د دې ولسوالۍ د وضعیت ښه والي لپاره جدي اقدامات وکړي او که ځانګړې پاملرنه ونه شي ښایي راتلونکی خراب وي. مدني فعال منور اندیال وویل
لپخوانه داسې ګډوډي روانه وه ځکه چې په جانخیلو کې هیڅ خدمات نشته. د یو ولسوالۍ په ستر کې تر اوسه نه دي ورته کتل شوي، هلته صحي خدمات د صرف تر سره ضرب دي. همداشان هیڅ معارف هلته شتون نه لري، بیخي معارف فلج دی او زده کوونکي او لیسې نه لري. مرکزي حکومت او د ولایتي اداره باید دلته کار وکړي او موږ ښکاره مثالونه لرو چې اوس کار نه دی شوی.
د پکتیا والي وایند عبدالله اسرت په جانخیلو ولسوالۍ کې ستونزې منی، وایي چې د خدماتو ترسره کېدو لپاره پلانونه جوړ شوي او په نږدې یوه میاشت کې به په بشپړ ډول پلي شي.
یوه میاشت نه به هم په کم وخت کې ټول هغه خدمات چې هلته ادارې مکلف دي چې باید وړاندې کړي هغه به په بشپړه توګه باندې جریان ومومي.
د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د خدماتو او ملکی ادارې نشټوالي شکایت کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې د جانخیل ولسوالۍ درې ځله د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ په مخامخ جګړو کې لاس په لاس شو او په ولسوالۍ کې شته خدماتي ادارې یا له منځه لاړې او یا تخریب شوي دي.
د امریکا ولسمشر د قطر او څلورو عرب هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل په هدف د منځګړي په توګه د کویت حادثې ستایلې دي. نور تفصیل له رضوان مراد نه.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قطر او د سعودي عربستان په ګډون د څلورو عرب هیوادونو ترمنځ د راپورته شوي جنجال د حل لپاره د منځګړي په توګه د کویت له هڅو هرکلی وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کویت له امیر شیخ سبا الاحمد السبا سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل د خلیج سیمې د ثبات لپاره د کویت هڅې مهمې دي.
This all began because that there has been massive funding of terrorism.
دوی دا ټول شخړې وروسته تر هغه پیل شو چې یو شمېر هیوادونه له تروریزم څخه په بشپړ ډول مالی ملاتړ کوي. زه غواړم چې د تروریزم مالی ملاتړ باید بند شي. موږ باید د تروریزم د مالی ملاتړ مخه ونیسو او که دوی د تروریزم مالی ملاتړ بند نه کړي زه به د دوی ترمنځ د نږدېوالي لپاره هڅه ونه کړم، خو زه فکر کوم چې دوی دا هڅې غواړي. د امریکا ولسمشر دغه راز وویل چې دا د خلیج په عرب هیوادونو پورې اړه لري چې ځان ته د څه ډول راتلونکي غوښتونکي دي.
Each nation in the region must decide what kind of future they want.
د منځنی ختیځ هر هیواد باید په خپل فکر وکړي چې د خپل بچو لپاره څه ډول راتلونکی غواړي، تاوتریخواله او کسول غواړي. په دې برخه کې باید د ایران په څیر هیوادونو سره هم چلند وشي چې له تروریستي او سختدریزو ډلو ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ ویل د خلیج عرب هیوادونه د امریکا دوستان دي. ډونالډ ټرمپ ویل هغه غواړي چې د قطر، سعودي عربستان او اماراتو ترمنځ منځګړتوب وکړي چې د هغه په خبره اغیزمن به ثابت شي. د کویت امیر شیخ سبا وایي هیله مند دی چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ د جنجال د حل لپاره به د هڅې نتیجه ورکړي. شیخ سبا وویل د سعودي په شمول څلور هیوادونو له قطر سره د اختلافاتو د حل لپاره دیارلس غوښتنې وړاندې کړې دي. د کویت د امیر په خبره که څه هم قطر ځینې غوښتنې رد کړې دي، خو دی بیا هم هیله مند دی چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ممکنه دي. خو د سعودي په ګډون څلور عرب هیوادونو بیا د کویت د امیر دې خبرو ته زیات خوشبینه نه دي او د شیخ سبا د ځینو خبرو پر وړاندې خپله ناراحتي څرګنده کړې ده. دا هیوادونه وایي له قطر سره د ستونزې د حل په هدف د خبرو لپاره باید هیڅ ډول مخکې له مخکې شرطونه نه وي، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره پوځي انتخاب نه مطرح دی او نه به هیڅکله مطرح شي.
د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې یوه لویه آسماني ډبره د مځکې له څنګ څخه تېره سوه. اسمت څروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د اګست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارهګۍ د مځکې د کرې له څنګ تېره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرخه یا ډبره چې اندازې 4 کیلومتره او 400 متره وه د اګست په دیرشمه د مځکې کرې ته نږدې تېره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود. تر دې پخوا هم په ځلونو اجرام مځکې ته نږدې تېر شوي، خدای وه تر نورو غټه وه. د ناسا له لوري د مځکې له کرې په شاوخوا کې د اجرامو د ثبت له پیله تر اوسه پورې فلورانس تر ټولو ستره سیارهګۍ بلل شوې ده. د ناسا څېړونکو مخکې تر مخکې د فلورانس لپاره په کالیفورنیا او پورتوریکو کې رادارونه نصب کړي وو. تر دې وړاندې چې دا سیارهګۍ د مځکې له څنګه 1 میلیون کیلومتره لرې تېره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګېږي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارهګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
اسمت څاروان وو. نن د سپتمبر 8مه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. د سواد زده کړې موینیت موندنې ښیي چې د محل په هیواد کې 10 میلیونه وګړي د لیک لوست له نعمت څخه بې برخې دي چې ډېری یې ښځې دي. دغه موینیت وایي حکومت د سواد د کچې د لوړېدو لپاره اراده نه لري او ډېرې پیسې په خیالي پروګرامونو لګول سوي دي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین سردار رحیمی د پنځمې په ورځ د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په کابل کې وویل که سې د خلی پروګرامونو پر ځای د سواد زده کړې د پروګرامونو پر لوړې دوه مصرف سي تر ډیره به په دې برخه کې ستونزې حل سي.
علاوه بر 10 میلیون د سواد کې مرشد 14
دی وی د څلور لسیزو جګړو لکبلا د 10 میلیونه بې سوادانو د موجودیت سربیره هر کال 200 زره ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. موږ د پوهنې په وزارت کې د بودیجې ستونزې لرو. هغه مرکزونو او پروګرامونو ته چې د پیسو د مصرف اړتیا یې لري پیسې نه ورکول کیږي، ځکه چې یو مافیایي بانډ جوړ شوی. دغه بانډ تر دې دمه خیالي پروګرامونو ته تر 200 میلیونه ډېرې پیسې ورکړې دي.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې معین محمد سردار رحیمی و بې وزلی تاوتریخوالی نا امنی او اداري فساد هغه ستونزې دي چې د سواد زده کړې د معینیت په خبره له کبله خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړو څخه محروم پاتې سوي دي. د دې معینیت د چارواکو په خبره د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې تر 2000 میلادي کال پورې د لیک لوست سطح باید 1.5 سلنه ته پورته سي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناورو.
چین او پاکستان په افغانستان کې د بحران د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په پیکنګ کې په خپله کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. د ورزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په روانو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمېر مهمو قوماندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 ټپیان دي. د بغلان ولایت په دیشي ولسوالۍ کې د دوو ترانسفارمرونو له نصبېدو سره په دې سیمه کې ډېره زرو کورنیو ته برېښنا ورسېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې د میانمار یا برما له راخین ایالت څخه 2,00,000 روهینګیا مسلمانان له خپلو مینو وتلي او بنګلادیش ته کډه شوي دي. د ادارې مخکې اعلان کړی و چې 1,40,000 روهینګیایان بنګلادیش ته رسېدلي. د قزاقستان حکومت پریکړه کړې چې 1,000 هندي ساختماني کارګران له دې هېواده وباسي. قزاق چارواکي وایي دا پریکړه په روانه میاشت کې په پلازمینه استانا کې د پراخې بې نظمۍ له یوې پیښې وروسته شوې ده. او په مکسیکو کې چارواکي وایي چې پرون د آرام سمندر سواحلو ته نږدې سختې زلزلې 15 کسان ووژل. چارواکي وایي چې د زلزلې یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړي او یو کوچنی سونامي یا د سمندر د څپو طوفان یې جوړ کړ.
د افغان فلم ادارې یو پخوانی کارکونکی د هغه وخت کیسه کوي چې وسلوال طالبانو غشتل د افغانستان د تاریخ خورا مهم تاریخي مستند فلمونه لمنځه یوسي. اسمت سروان او نور تفصیل.
په 1990 لسیزه کې کله چې طالبانو وغوښتل چې د افغان فلم ادارې ته ننوځي او د دې ادارې د آرشیف فلمونه وسوځوي، د حبیب الله علي په نوم یوه افغان او ملګرو یې فلمونه ورڅخه پټ کړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې علي د افغانستان د شتمن کلتوري تاریخ زرګونه فلمونه او تصویرونه په خورا مهارت په داسې حال کې پټ کړل چې سر یې له خطر سره مخامخ و. په دغه آرشیف کې د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کوونکي پاچا اعلی حضرت امان الله خان د وخت او راوروسته شاهانو ځینې ډېر نادر فلمونه هم ساتل کیږي. حبیب الله علی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په همغه ورځ موږ تمنه لرله چې کورونو ته به ژوندي ستانه شو، که دوی پوه شوي وای چې موږ فلمونه پټ کړي دي وژلي به یې وو. د همداراس وبل
جامان 11 نفر بده به امین نتیجه رسیدیم که کلش یک جو
ټول ټال یو لستنه وو. د نتیجه ته ورسیدو چې ټول فلمونه په یو ځای کې پرې نشتو. په همدې ډول بریالي شو چې یو برخه مو یو ځای کې خودل او بل برخه مو په چتونو کې پټکړه. سختریزو طالبانو چې له 1989 څخه تر 2000 لومړي پورې د خپل واک په مهال د سینما، تلویزیون او موسیقي په شمول په هر راست تفریح او تفریحي وسایلو بندیز لګولی وو، ډیر فلمونه وسوځول. خو طالبانو وزره ډیر ارزښناک فلمونه ونه موندلی شوی، ځکه چې علی او ملګرو یې په بیلابیلو ځایونو کې فلمونه پټ کړي ول. له همغه وخته 2 لسیزې وروسته د افغانستان دا مهم مستند فلمونه چې په دغه هیواد کې تر ورانیو او شخړو مخکې وخت پورې تړاو لري اوس یو وار بیا رابرسېره شوي دي. په دغو فلمونو کې د افغانستان د هغه وخت یادونه تازه کیږي چې په دغه هیواد کې سوله، مینه او اطمینان وو. شپېته کلن علي چې شپږ 1.5 کاله یې په افغان فلم کې کار کړی دی وایي د فلمونو د پټولو په وخت سخت ډارېده، خو دی وایي چې خدای وساته. د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی وایي دا اداره په خپل آرشیف کې د 2,500 ساعته 14 ملي متری او 8,000 ساعته 15 ملي متری فلمونه لري، خو تر اوسه پورې دغه فلمونه بشپړ کټګوري شوي نه دي. دا فلمونه زړو افغانانو ته د تیرو وختونو ښې خاطرې ورپه یادوي، خو ځوانانو ته هیله ورکوي چې په راتلونکي باور ولري.
او اوس له اسمت سروان څخه بل راپور کې اوري چې د امریکا حکومت د پاکستان تر ټولو ستر بانک د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر 200 میلیونه ډالر جریمه کړ. د امریکا حکومت د غیر قانوني حوالو د پیسو سپینولو په خاطر په نیویارک کې د حبیب بانک د څنګه د بندولو امر هم کړی دی.
د امریکا د قوانینو نافذونکو په نیویارک کې د پاکستان حبیب بانک ته امر وکړ چې خپل څانګه بند کړي. په نیویارک کې د حبیب بانک څانګه له 30 کلونو راهیسې فعالیت کوي. تیرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی خدماتو ادارې ویلي و چې د پاکستان د تر ټولو لوی بانک به سلګونه میلیون ډالره جریمه کړي. د ادارې د دوشنبه په ورځ وویل د حبیب بانک په کارونو کې یو لړ نیمګړتیاوي شته چې د امریکا له فدرالي او د نیویارک له ایالتي قوانینو سره سمون نه خوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غیر قانوني فعالیتونو په خاطر د حبیب بانک لپاره 630 میلیون ډالره جریمه په پام کې نیولې وه، خو له هغو یې 225 میلیون ډالره کمی کړي دي. له دې سره سره دا د پاکستان د یوې مالي ادارې لپاره تر ټولو لویه جریمه ده. حبیب بانک چې اصلي مرکز د پاکستان په کراچۍ ښار کې دی، په امریکا کې یوازې یو څانګه لري چې په نیویارک ښار کې ده او له 1921 میلادي کال راهیسې فعال ده. د بانک لږ تر لږه 10,000 ځلې پیسې په غیر شفاف ډول لیږلي او لږ تر لږه 250 میلیون ډالر یې سپینې کړي دي. وروسته له دې چې په امریکا کې د حبیب بانک د جریمه کېدو غوښتنه وشوه، دغه بانک ویلي په نیویارک کې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مالی ادارې په 2015 میلادي کال کې د حبیب بانک په څانګه کې د پیسو په لیږلو او ترلاسه کولو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې د پیسو مینځلو مخه ونیول شي. د همغه کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ادارې ته وویل چې په حبیب بانک کې د پیسو مینځلو د مخنیوي پالیسي لا هغه سي نه و چې باید وي. د حبیب بانک مسؤل نوشین احمد د دوشنبه په ورځ وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا هم له هغه څه چې د مهم پرمختګونه وبلل راضي نه دی. حبیب بانک ویلي چې د جریمې په خاطر به د امریکا محکمو ته مراجعه وکړي. حبیب بانک چې ټوله شتمنی څه باندې 40 میلیارد ډالر ده، وایي چې په امریکا کې د دغه بانک د جریمه کېدو غوښتنه به په نورو هیوادونو کې د دغه بانک پر کارونو اغیز ونه کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومني. دا ونی مو په دې خبرونه کې د زابل ولایت ستونزې رخصت دي او د دغ ولایت لا یو مسول سره پریږه کېدلم. البته مخکې تر دې چې د مرکه پیل کوم، یادونه کوم چې د خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره د سیاسي تبصری او نظریه مون نخ پریږي او د هغو لپاره ازادي رادیو نور خبرونه لري او تاسو ته چانس ترکول کیږي چې خپل نظر نه خلته شریکي. د زابل ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال مو په دې خبرونه کې ملمدای او ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي. سیال صاحب، موږ د زابل ولایت څخه د یو شمېر اوریدونکو شکایتونه ترلاسه کړې دي چې پر بیلابیلو ستونزو دي. لمړی به د یو اوریدونکو شکایت واورو چې د شاروالۍ څخه لري، بیا به تاسو ځواب تراسو.
السلام علیکم، زه د شپې اولاد زابل ولایت نه د پیغام تاسو ته پریږدم. زما د لوړپوړو چارواکو څخه د اغوستنه ده چې د زابل په ولایت کې دغه د زابل شاروال چې دی دغه عمومي چې د خلکو پر مخ باندې خلاصې دا پر دې ولس باندې خرچ کړي دي، د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې، د خپل جیب د کولو په خاطر باندې هغه خلکو چې پر چا خرچ کړي دي، هغه په عمومي کوڅو کې چاري وهلې دي او ودانۍ پکې جوړوي. نو دا خلک وروت ومشته، د خلک په شر کې سره چولې دي. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې راځي سي حچې دي او چې ودی ګوري دا عمومي کوڅې دي چې دا دولس یارلو سمڅتو خلک پر دې لار باندې تا غوړاته کوي، د عمومي خلکو پر مخ باندې خلاص کسي دي، د پر خلکو باندې خرج کړي دي چې دا موږ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې دې ته دې پرته وجو کې وسلام.
بلې، سیاست د دې आवाज مو ورته تاسو دوی ته کم جواب لري؟ ای واقعا په زابل کې شاروالۍ په دغه ډول کارونه کې کنه غ جواز لري که څنګه؟
او د اجي سفوله د سوال په جواب کې دومره ویل شم چې دلته ارتي شه د ماستر پلان په مطابق باندې مخکې دي، کوم پلانونه چې شاروالۍ جوړ کړی دي او به مرکز ته هغه منځور شوی دي، کسر کو نه دي جری دي، همدارنګ لاري کوچو دي لپاره کوم پلانونه دي. د عموم کې د قرار ډیر غټ خار نه دي، خار د لپاره چې کوم ماستر پلان دي د هغه مطابق مخکې دي. او
شروانی که بم یو شمیر سپین دی وغی مشکلات بی دی اگه دی پارا دی مرکز نه حیات را گره بچو واری اگه کتلی دی اگه سارلی دی دی اگه نه اروش تطلی دی او دی اگه دی هر لارو دی پارا او واغی که امو یوازی شروان که منامت نو پل ندی اگه نمیشده نو زکا دغه ستونزې دومره ژورې نه دي او کرات خار دومره پراخ هم نه دی. ستونزې اورېدل کېږي ولایتي اداره د دوی غږ اوري او د دوی ستونزې به انشاءالله چې کومې ستونزې چې شته ده هغې دپاره د حل لارې پیدا شي.
بله، یو دوه نور اوریدونکي هم لرو چې دوی د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي، وایي چې اوبه لرو پر دې باندې باید حکومت بندونه جوړ کړي. د دوی څخه به واورو بیا به وروسته ستاسې جواب ته.
بله، السلام علیکم. زه رفیع الله د زابل ولایت نه خبره درسره کوم. زما د لوړ ټولو چارواکو دا غوښتنه ده چې موږ ته په زابل کې یو د اوبو بند را جوړ شي، ځکه موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. په ځمې باندې زموږ په راده کې زموږ په خوړ کې اوبه دغه ایله روانې او چې دوبه شي بیا رود وچ کلک شي، ټول بزګران ټول خلک د وچکالۍ څخه سر ټکوي، د وچکالۍ مشکل لري. که چېرې دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو باندې ورسېږي،
تقریبا
حکومت توجہ واڑوں سے مشت حکومت صداد مشت دغه بندونه وتړي او د غلو مخه ونیسي او په خپل دا بندونه په خپل یو مصیبت ورکی او دا بندو د اوبو چاره مراوتی. والسلام.
بلې، استاد صاحب، د دوی اوازونه مو اوریدل. موږ مخکې هم داسې پیغامونه درلود په زابل کې د اوبو څخه خلکو شکایتونه کړي دي. آیا واقعا
په ځینو لرو پرتو سیمو کې دغه مشکلات شته دي؟ خو ولایتي ادارې په د ملي پیغامونو د دلارې همدارنګه د انکشاف د جهاد د ریاست دلارې دلته واړه واړه پروژې چې دوی په واک کې وي او دوی هغه شوراګانې جوړې کړي، هغه د دوی ستونزه په هغه لرو سیمو کې او په ځینو ځایانو کې په نامنه سیمو کې دغه مشکلاتو د حل لاره پیدا شوې او ځینې پروژې لا دمونږ همدلته روانې دي. یا شوراګانې هم دغه بندونو باندې په دغه ولسوالۍ کار کوي. خو غټ بند په رښتیا هم سره چې نشته دی. په ارغنداب کې په یو بل ولسوالۍ کې چې اوس مانه نوم غلط دی، مونږ د دغه ستونزې لپاره چې څو هلته غټ بندونه جوړ شي هلته هم تصمیم نیولی د هغې د سروې شوې ده او دا د مرکز سره شریکه کړې تر څو هغه حکومت د مرکزي حکومت چې کوم د بندونو جوړولو پلانونه لري په هغې کې شامل کړي او هغوی کوم دغه اسناد او دغه کوم اسناد چې دا ورته لیږلي دي نو هغې کې هم شامل کړي. انشاءالله چې د حکومت وعده کړې ده تر څو په دې کې او دې سره څنګ کې اول د دې بندونو لپاره امنیتي پلان هغه هم ورسره لیږل شوی تر څو امنیت په شتون کې بیا دغه بندونه جوړ شي په دغه سیمو کې. نو انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دې شاهدان شو تر څو په زابل کې مونږ دغسې لوی بندونه د اوبو لپاره تر څو دغه ستونزه هواره شي شاهدان اوسېږو.
بله، بیا هم یو دوه نور اوریدونکي لرو چې د نورو ستونزو ترڅنګ تاسو معلومه ده چې د سړک ستونزه په ټول افغانستان کې ډېره مهمه او جدي ستونزه ده او ډېر خلک سر ځینې ټکوي. د سړک د خرابوالي ترڅنګ ځینې روغتیایي ستونزې دي یا د ښوونځیو دي. په خپله د دغو اوریدونکو شکایتونه واورو بیا هم تاسو ته راځو.
افغانستان پر دې د زابل ولایت د چپان ولسوالۍ د شوي د ناوې د بسنه کلي اوسېدونکی یم. لارې لیکې سړک مو له قلات زموږ له ولسوالۍ څخه د قلات مرکز پورې ډېر خراب دی. کوم وخت چې عاجل مریضان وي په روغتیایي حالات کې هغه چې کله پر دا خراب لاره مرکز قلات ته روغتون ته یا استخانې ته را رسوو هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. آیا د دې مسؤلیت به د چا پر غاړه وي؟ آیا تاسو موږ ته ووایاست چې موږ مرسته له پاکستان څخه وغواړو، د ایران څخه، له یو بل ګاونډي څخه؟ نو دا مهیله او ښایست دی او پوهنیز مرکزونه روغتیایي مرکزونه دا هېڅ هم نه شته هلته تر بیا څه وخت. الله پامان.
په زابل ولایت نوبار ولسوالۍ او دا شپاړس کاله کېږي چې زموږ ډېرې قرباني ستړي ورکړي دي. خو زموږ یو سړک دی چې پنځه ولسوالۍ پر سرې دي، شوری او شینکۍ نوبار اتغر شمولځي هغه شپاړس کاله را جوړ شوی نه د مریضان ټول پر لار باندې شوې په سعادت ورسېږي او دا زموږ د نوبار د ولسوالۍ کوچنیان تر درختو لاندې سرباک وایي نو له غټو خلکو څخه دا خواهش ده چې دا زموږ د دولت پانګرنه د نوبار لپاره وي چې کار وکړي په شپاړس کاله کښې یو ځای هم نه دی جوړ شوی نه مکتب نه کلینیک نه هېڅ هم نه لري.
بله سیال صاحب، د دوستانو شکایتونه مو واورېدل، تاسې څه جواب لرئ دوی ته؟
او په عمومي ډول سړکونو وضعیت خو په ټول افغانستان کښې او بیا په زابل کښې رښتیا هم چې خراب دی. هماغه یو څو سړکونه چې نږدې ولسوالۍ دي هماغه سړکونه لري او هغه وخت کښې جوړ شوي دي په تېر نظام کښې دغه سړکونه جوړ شوي دي او هماغه دي. صرف اوس دپاره د مونږ په 15 کیلومتره سړک باندې کار روان دی چې دا سړک د شاجوی او د کلات تر منځه جوړېږي. هغه ځای دی چې ډېر خراب شوی دی، وسلوالو مخالفینو د مینونه الوزولی، پلچکونه الوز. دغه سړک د 15 کیلومتره قرارداد منظور شوی او فعلا پرې کار روان دی. انشاءالله چې د 5-4 میاشتې نور پاتې دي، د 6 میاشتو پروژه او د 6 میاشتو په جریان کښې به دا تکمیل شي او بېرته به ورباندې تګ راتګ شروع شي. او د هغې نه وروسته مونږ د 2 ولسوالیو نور سړکونه چې معلومات او سروې هم کړې ده او هغه حیات هم ټاکلی او هغوی معلومات راټول کړي او دغه معلومات مو د مرکز سره شریک کړي، د فایدامې وزارت سره، همدارنګه نورو اړوند وزارتونو سره هم دغه معلومات شریک کړي دي تر څو په هغې باندې کار شروع شي. خو تر اوسه پورې بېرته منظوري د دغې سړکونه او عملا کار د شروع په دغه سړکونو باندې نه ده شوی او منظوري لا نه ده راغلي، نو سترګې په لارې تر څو منظوري را شي. او دای چوپان یو د هغو ولسوالیو نه دي مونږ چې ډېر نام نه ده، په رښتیا چې مونږ هغې ته حتی اکمالات هم د هوا د لارې نه کوو. سړک خو یې ډېر خراب دی چې په سړک باندې تګ بېخي امکان نه لري او اکمالات هم د هوا د لارې کوو. په دغې معلوماتو کښې او سروې یو هیات د خوانه شوې وه او مونږ مرکز ته لېږلي، دا سړک هم شامل دی، همدارنګه د ارغنداب سړک هم شامل دی په دغې سروې کښې. نو خدای دې وکړي چې د مرکز نه هم بېرته دې منظوري را شي او دې دپاره پیسې پیدا شي تر څو دغه سړکونه ورباندې جوړ شي.
ډېره زیاته مننه کوم. بیا هم نور دوستان دي، دوی تاسو ته به هم معلوم وي چې په زابل ولایت کښې د موټر سایکل چلول بند دی، یعنې بندیز باندې لګول سوی دی. دوی په همدې اړه شکایت کوي. نور دوستان هم دي، هغوی وایي چې موږ خپل هغه ورځنۍ چارې په موټرو کښې نه، په موټر سایکل باندې موږ خپل مثال بازارونو ته ځو یا سوداوې راوړو یا سوداګري کوو یا یو بل نور اړتیاوې پوره کوو. دوی وایي چې دا موټر سایکل بند دی، د دوی د ژوندانه ستونزې ډېرې سوي دي. د اول به دوی آواز واورو، یو دوه اورېدونکي دي، بیا بېرته راځو تاسو ته.
بلې، السلام علیکم. عنایت الله سعادت یم، د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ مې اړیکه د ازادي راډیو سره نیولې ده. زموږ د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کښې موټر سایکلان بند دا 2 کاله کېږي چې بند سوي دي، څوک هم غږ نه خلاص دي. باید د حکومت زموږ دا خواهش ومني که په نورو ولایتو کښې یا په ټول افغانستان کښې مکلام بند دي، بیا په زابل کښې دي هم بند دي، او که په نورو ولایتو کښې خلاص یا په زابل کښې بند دي، نو دا خو ناجایز ده. له حکومت څخه دا خواهش ده چې زموږ مسایکلان نه خلاص کړي. وسلام.
زما دا پیغام د زابل په ولایت کښې مسایکلان بند دي، ټول ولایتو کښې خلاص نه څو ولایت کښې بند دي، دا نو څه وجه ده؟
السلام علیکم. له زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ټولو چارواکو څخه هم دا هیله ده چې 8 کاله کېږي په شاجوی ولسوالۍ کښې موټر ګاټه هم بند دي، موږ د ډېرو ستونزو سره مخ یو، مریضان دا سړک کندار په دار نو ډېرو سره په ټینګ ضرورت کښې ورته ورته لرو دا موټر ګاټانو ته، نور هم وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
سیال صاحب، پرته له دې موږ نور شکایتونه په همدې اړه لرو. موږ د وخت سپما دپاره فقط یو 2-3 نمونې را واخیستلې، غواړو ستاسو جواب واخلو چې آیا د دوی په دې ځای کښې په کومو دلایلو پر موټر سایکل باندې بندیز لګول سوی دی؟
رښتیا چې څنګه دغه دوستان وویل، د 2 کلونو راهیسې حتی د مادې مقررې نه مخکې او د ملي مشر حامد کرزي په وخت کښې چې هغه ولسمشر و، د هغه په وخت کښې دغه په زابل کښې د نظامي شورا د فیصلې په اساس باندې موټر سایکلې بندې شوي دي. د دې موټر سایکلو هغه هم لنګ ده درته ویمه چې هغه ګټه کمه وه په نسبت د تاوان یې زیات کوو. وسلوالو مخالفینو د دې ډېره استفاده کوله او هغې وخت سره ناامني بېخي زیاته کړې وه دغه موټر سایکلو. نو همغه و چې د نظامي شورا د پرېکړې په اساس باندې دغه موټر سایکلونه بند شوي دي او تر اوسه پورې بیا هم دغه شکایتونه او ځینې خلک قومي مشران حتی هغه ته راغلي دي د مونږ نظامي جلسې ته تر څو دغه مشکل د مونږ د ولایتي ادارې سره شریک کړي، خو بیا هم د نظامي د جلسې د پرېکړې په اساس
چې دغه کار ګټور دی په زابل کې. نو شرایط د هر ولایت د هر هغه فرق کوي د نورو ځایونو. په زابل کې دغه موټرسایکلونو بندېدل مفید دی ګڼل شوی تر څو د زابل عامه خلکو ته او هغه خلک چې په ولایتي ادارو کې او یا نورو ادارو کې په دولتي ادارو کې کار کوي د هغو ژوند خوندي شي او د هغې لپاره دا یو ښه زمینه برابره شي تر څو موټرسایکل بند شي او هغوی په اسانه ژوند وکړي. حتی د منګر رئیس صاحبان په بخار کې بې د وادیګاټ او په ډېر په خفه ځای د امنیت په ځای کې د خلاط په ښار کې ګرځي او همدارنګه د خلاط ځینې سیمو ته ځي بې د هغه نه. او همدغه موټرسایکل یې په یو وخت کې چې زابل ډېر نام نه کړی او حتی زابل هغې وختونو کې د نام نه ولایتونو په سر کې قرار درلود او ډېر ترور او زیاتې نامنی دغه موټرسایکلو د وجې ډېره شوې وه. نو هماغه و چې د دغې بندول د ګټه رسولې په نسبت دا چې لشي هغه تاوان زیات دی.
بله اسیا صاحب، کله وی خو او بخشي کله وی خو د ګټې ته فکر وکړو چې د وی خو ګټه رسولې د بل خو تلک څنګه شي دا وريدونکو وای د دوی ورځنی ژوند ټول په دغه موټرسکل باندې دی چې د وی ولسوالۍ تر بل ځای پورې ځي یا خپل کار ژوند کوي. بیا د دې د بدیل په اړه فکر سوی دی چې هغه څه وکړي؟
هغه په مونږ چې څومره لکه خلک چې د دینه شکایت کوي چې مشتکر وړي باندې شي دی هغه په نسبت هغه خلک چې وایي چې خوشي چې مشتکر باندې شي او دا د نه لکه دی هغه خلکو تعداد او رائے زیات ده او زیات خلک دا غواړي چې همدغه سولې په فضا کې ژوند وکړي او نسبتا یو څه آرامي او هغه وخت چې څوک مشتکر لږ زیات نام نیو مختص سویل چې هغه وخت زابل ولایت په نام نه ولایتونو په سر کې قرار درلود.
بله او یو بل اوریدونکی دی چې د تذکرو اخیستلو پر مهال وایي چې د دوی سره ښه چلند نه کیږي او ستونزې لري. د دوی
زبل خبره کو د خکبان د ولسوالۍ څوروره دغه خلک چې تذکرو ته ځي په ولایت کې هلته ورته تقریبا مشکل جوړوي. کوم کسان هلته د طالب څو دي یا د یو داسې کس څو چې هغه ورته دوی ته مخالف کېدل څه وایي د هغه په اړه باندې نه ورور دا موږ دا ملت سره د ګرم د داخلي جوړ سره کوي په دې ظلم دې څنګه کار نه کوي دا خلکو ته اجازه ورکړي چې تشکیل جوړ کړي دا خلکو سره یې سره هم کې چې د خپل تشکیل تر اساسه ولري او د خپل سوالي کوم مرجن او یې ورته مراجعه وکړي چې ولایت کې به خپل تشکیل جوړ کړي نو موږ دا غوښتنه لري تشکیل او مشکل یې سره حل کړي او سره
نه سلسله البته دا د خلکو اداوي دي چې موږ تاسو ته دراورو غواړو چې د وستون زی په شکل باندې کېدای شي چې دغه څه وي تاسو سمره دا تاییدوي چې واقعا خلک د سیستم سره مخامخ دي تذکره په خپل کې
موږ په حقیقت افغان ولسوالۍ کې رښتیا هم چې هغه ولسوالۍ څورو کړون رئیس دولت دی ورکې نه وتلې ده. نو دی هغه رسمي کارونه په دغه تذکره او ځینې نور کارونه چې کېږي موږ ولایت کې د دې لپاره نمائندګان لرو تر څو دغه د دوی کارونه ټاکنی نشي او خبر مخ لا شي دوی دلته. نو هغه د خګابان ولسوالۍ خو د تذکرو کارونه ډېر په ښه شکل سره اوس کېږي او هغه دلته په مرکز کې د ولایت په داخل کې کېږي. نو تر زیاتې څارنې لاندې هم دي انشاءالله چې دا مشکل اوس حل شوی دی. او اټغر ولسوالۍ کې هم دغه مشکل لرلو کله چې نوی ولسوال لاړ نوي اداره هلته فعاله شول هغه خلک چې مشکلات خلکو ته جوړول یا بې ځایه پیسې دې نه اخیستي هغه خلک مونږه لرې کړ دي اغېز نه. او د یو بلې ولسوالۍ یو سړی مونږه چې دغه پیسې اخیستي او خلک یې ځورول د تذکرو په بانه باندې هغه مونږ څارنوالۍ ته معرفي کړی. مونږ دې څارنوالۍ دې شاید چې مونږه هغوی ته یو نفر معرفي کړی دی په دې ارتباط باندې او ځینې خلک چې پوښي ور باندې او وینډ دند نه لري کړی دي.
بله یعنی په ټوله کې سونه د فساد ده
اوس څنګه شوې ده په اړه ورسواله کې ما ویل دا مشکل و غال شوې ده او د خګابان ورسواله کې چې دغه مشکل هغه موس د افسر د ټاپ ولایت کې ورته خلاص کې تاسو ده د خلکو داسې ځال شوې ده د ولایت دی اداري خصوصا د والی کې د سارن اعلان دی هم دلته دغه تذکرو مشکل شي او خلک او خلکو ته ستونزې جوړې نشي. نو بیا به هم کوشش کوو دغه شکایتونه که چېرته کېدل زه به دا په ډاډ سره په راتلونکي نظامي جلسه کې به دا وایم چې دغسې خلک په دې اړه باندې بیا هم شي شکایتونه لري او که چېرته
څوک داسې په چا باندې مستعد اغلې موږ سره دې شریک کړي، د تاسو د لارې بل لارې موږ سره دې شریک کړي چې موږ به ورته په وخت رسیدګي وو.
بله ډېره مننه کوم. موږ هم دغه پروګرام د همدې لپاره جوړ کړی دی چې موږ وکولای شو د خلکو شکایتونه تاسو ته در ورسو او بیرته تاسو جواب واخلو، دوی ته ورسو چې اطمینان حاصل سي. همدغه راز د اربکیانو څخه هم په دې ولایت کې ډېر شکایت کیږي. البته اول به د دې اوریدونکو شکایت بیا تاسو جواب راوخو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته د مننی او محبت څخه ډک سلامونه وایم. تاسو سلام څخه دغه زه د شرک څخه راجان د زابل ولایت شاستفاده ولسوالی د شرک تکلی څخه راجان خبره کوم. دغه اربکان موږ ته چې ګی باندې عذابی تکلیف راکې د اربکانو تاکل باندې شکایت لرو. اربکان موږ نه چې زیرمه نه وزتلوي نو چاروی اپس خون داغشتانه داشت اربکان تا هدایت که اربکان تا لکی اربکان تا خبره و که موز با چو در چو دی زیروی چو در چو بمی زکلوی چو در چو بمی پرخولو جایدادو پرخولو خطاکو پرخولو اندوانو پرخولو خارگاو باندی و ایو تکلوی اشرف موز و جیتا مجزود آزای بردی جو و سلام.
بله سرسر استاس جواب بله
په دې باندې سترګې نه شو پټولی. رښتیا چې ځینې وخت په دغه ناامنه ولسوالۍ چې زمونږ دي په دې کې وخت نا وخت دغه ستونزې پیدا کېږي. چېرته دوی ته سړی معلوم وي، قمندان معلوم وي، دوی په وخت سره راغلي دي او د قومي مشرانو ولایت ته راغلي دي او موږ قمندان د امنیت سره همدارنګه امیر د امنیت سره په دې اړوند باندې خبرې کړي دي. د ژوندي مثالونه شته دی چې موږ څو د پوستو قمندانان همدارنګه د د ولسوالۍ په سطح د محلي پولیسو قمندانان په همدې اساس د دندونه لرې کړل او هلته څارنوالۍ ته معرفي کړل چې عامه خلک یې ځورولي یا عامه خلکو نه یې شی اخیستي وو یا هغوی مال ترې اخیستی وو. خو په ټوله کې اوس دغه ستونزه نشته دی او که بیا هم څوک دغه ستونزه ولري نو کولای شي چې ولایت ته مراجعه وکړي او هغه خصوص د هماغه پوسته او یا د هماغه قمندان د هماغه محلي پولیس چې دوی شکنجې ورکوي یا زوري یا تینه مال غواړي اوشه او د ولایت مقام سره شریک دي. ولایت مقام په نظامی جلسه کې بغیر دنه چې د دوی نوم ښه شي یا دنه څو خبر شي موږ به د هغه نه پوښتنه وکړو او هغه به راوغواړو او که چې په ثبوت شي هغه نه وروسته به د دندنه لري کو او که دې وړو چې څنګه ته معرفي کو څنګه ته معرفي شي. او موږ څو مثالونه ژوندۍ دغه چې لرو چې څو نفر خلک راغلي شکایت یې کړی دی او ور باندې ثبوت شوی ده اوس په بندیان دي او په خادم محلي پولیسو د پوسټ کمانان یې خپل محلي پولیسو.
بله او وروستي شکایت او غوښتنه د یو اوریدونکو د بیا هم د زابل ولایت د بوورو او بیا په د خبرونه هم خط پکو
دا زاري د زابل ولایت د زاري لیکلي اړیکنی ولې د ماده پیغام د ازادي راډیو لاري مشران ته د پرو چارواکو ته دلته په دابالي بالاحصار کې توپ دي سي پروسه د توپ دي سي انداخله د توپ دي سي د زغسه د ازاري کل د کلی کلی او شنیانو شزي ډیر به تزرغ سوي دي بیري د ماده خواهش ته کچیر د پرو چارواکو پر دې نظر ورکي او دا د غزې انتقال کې دو نوري ماساج نوکتې الوري نوکتې استا دا غوته انتقال کې دلته به خته دغه څخه ډیر شنیان شزي ډیر بیریږي او ډیر په مشکلاتو کې دي. والسلام.
بله سیال صاحب د دوست غوښتنم تاسو واوریدل او شکایت وکړئ چې د توپ څخه شزي او ماشومان او کوچنیان دی بیریږي نو دا ستونزه به څنګه سي؟
دغه توپ په بالاحصار کې د ښار په منځ کې په یو جګه نقطه کې چې بالاحصار دی په هغې کې ایښودل شوی دی هغې سره کمرې دي او چې کله موږ مخالفین ګویا په خار باندې مزایل راځي او یا چې ته موږ مخالفین صحیح کې د ښه ثبوتولو نه وروسته چې ښه دوی ته معلومه شي او چې دا مخالفین د هغې نه بعد ور باندې د توپ ډزې کوي په دې باندې پوهیږو مشکلات شته دی خو سره یې دې نه چارم هم نشته دی. دغه یو ډېره ښه نقطه ده د دې لپاره او د دغې ښاریانو د دې ازارې د خلکو او دا رنګ د ښار د نورو سیمو خلک د امنیت لپاره دغه توپ دلته ایښودل شوی دی تر څو ښار په امن کې شي. دې سره کمرې لګېدلې دي او دا ډېره یوه مناسبه نقطه ده
بیا هم زه د تاسې غږ دی د خلکو غږ دی، زه باید دا ورسوم خپلو مسؤلینو ته. زه به دا خبره هم په نظامي جلسه کې وکړم، خو دې باندې موږ مخکې سوچ او فکر کړی دی په نورو نظامي جلسو کې، او د خلکو همزه شکایتونه چې ولایت ته هم راغلي دي، ازاري خلک یا د نورو سیمو خلک چې دې نه متضرره او د دوی د غږ نه نو راغلي دي ولایت ته، خو هغوی ته هم دمونږ همدغه جواب و چې دا تاسو د امنیت دپاره، د ښار د امنیت دپاره، د قلات ښار د امنیت دپاره دلته ایښودل شوی دا یوه مناسبه نقطه ده، او د دغې نقطې نه بیا په ښار کې نږدې بله داسې جیګه او مهمه نقطه نشته دی تر څو مخالفین چې راځي ښار باندې مزایلې راواري یا په ښار په کمربند پوستو باندې برید کوي، او بیا چې مزایلې راځي اولونه په ښار راځي بیا همدغه خلک متضرر کېږي، اوس یوازې د غټ نه متضرر کېږي، او که چېرته اولونه او مزایلې راځي بیا خدای راخته دو ژوند ژوند په خطر کې ولېږي. نو هغې نه دا خدي چې دغه موږ بیا هم سوچ وکړو، زه نظامي شورا ته دغه د خلکو غږ به ورسوم.
ډېره زیاته مننه کوم ګل اسلام سیال د زابل د والي ویان چې حضر سولی زموږ خپرونې ته او زموږ د اورېدونکو پوښتنې مو جواب کړې. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.